ډیر درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړه چې ګنی په اندړو لسوالۍ د چاردیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وي.
بندیانی و سره خبر بزنره دا ما ماده را کم چی دی وای چی پا کلی مست تسلیم سوی بیدای و روانی جگره پا لاتا چوری دا
د کندوز خار وسیدون کې وای دی خار په لمنو کې روانی جگری جون دیر تریخ کرده دی
پینزم او را در را کنه نه چا تا اوبا پیدا کی گی و نه چا تا دوڑه
د کابل د شاروز بند کری اوبو زخیره کول پیل شل
د کال بدرت دیر شمیلون متر مکابا اوبا تنظیموی
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو اسمت څاروند خبرونه چمتو کړی دي.
کندهار کې د سپرلیو د بس په لار کې د مان چاودنې لکبل 15 ملکان وشل شوی او 3 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزی روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه بي پانی بند کړي. د خبرونو تفصيل په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه محل ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو مین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلي او 3 نور ټپیان شوي دي.
د دغه رازول چې په اتلس ټپیانو کې شزی او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادی رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هاوان د حقی مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه اسد آباد په ښار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ ته وودي چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه ریکشا کې ونیو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2500 هکتار ځمکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه لازم دي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندې کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلي 3 بپاڼي چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خپرولې او 3 نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کټایب حزب الله لخوا خبرې دلی باندې شوې دي. د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او د دې هیواد به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لري د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننې غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او لشاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخاوني سي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خبري شي. لکه رونی را پدې خو په سیدنی کې تر دېش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و. په چیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اخشته شوه، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپور نشي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندینې ولکېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وای په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیر بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپل ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم امپالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دی ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیول خبر ورکړي. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی وو. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوزیز د کړو روس ته افغانستان ته استول شوی ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخیا خو نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای و جنګیږي. خدا خی یوازنی پیخنوی لدی وړاندې د ننګرهار چارواکو په دی ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سریمیاشتې په وسیله د تورخم لاري خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو پلیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګتري نشي پټه دی. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکی تورستان د طالبانو پلیکو کې د افغانانو پر ضد جنگي کې
حمایت از طالبان جنگ میکنند.
څور از وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناشته کې د افغانستان په جګړه کې د برخي اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې تیر ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځنګړي ډول لشکر طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادب د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی وو. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستې او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اوریدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمایزو سرچینو تیر شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړي. په کندهار کې بیا د سرک غاړم په من چودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپي شوی. پانینګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړي. د غشان د هلمند چارواکو د لزګونه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستیو او څورزو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنه کړې دي. دفاع وزارت ویلي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزې دو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شاتګ بل سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لیږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیتي قومندانۍ د لیږدولو خبره کوي. خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښي وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د غزنی په اندړو ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمې یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. نور په دې رپورت کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چار دیوال کی مشکلات تھا جنگ وہ مادہ رقم کدی چی دا کی تسلیم سوئی دی عمر را استل دی وہ کدی چی پے کوئی کی تو نہ پارا د رسمی تر فشار لا راغلی یا غد دوی سر اثر سوی یا بندیانی و سر خبر بزنر دا مادہ رقم چی دی وای چی پے کوئی مست تسلیم سوئی دی پلان کی کر دک تسلیم سوئی دی دا روانی جگہ پر لا تا چوری دا غوری چی دزمر د امنیت کوا و مراد دی پک دا نہ و سر منم
وسلوال طالبانو بیا د سې شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د غزنی ولایت په چهار دیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یو مهمه قرارګاه و دفاعي پوستې د اویا تنه عسکرو په تسلیمېدلو سره نیول سوي. ګڼ شمېر ټانکونه، رینجر، لوی موټر، په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمۍ خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ زوب دی او ښتو وروسته دغه کنډک په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته ولوېدلی دی.
بدبختانه پرون د شر دیوال دریم کنډک د بند سردی پروژې کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنگ و پی دو پنځوس نفر پرسنل پکې وو او په هغو کې اته نفر شهیدان وو، اووه نفر زخمیان وو او دوه ویشت نفر پولیس وو. په هغو کې شپږ نفر شهیدان وو، پنځه نفر زخمیان وو.
دغه کنډک غزنی اندر ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینی بیز د ملي اردو یو شمېر سرتیري هم له خپلو وسلو، مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم سوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه نیولې او دیرش تانه د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړې و چې د قرارګاه قومندان وزل سوي څلويخ ټانکونه، رینجر او نور وسایط، شپاک د وسلو دیپوګانې، یو دی سی توپ، لسګونه میله سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمېر زغره وال ټانکونه، پوځي رینجرې او نور نقدی وسایط موجود و. دغه بیز له تیرو دوو کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت نا وخت به یې پر باندې بریدونه کول او سرتیرو ته به یې مرګ زوب لاړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړ ولسوالۍ په خانیکلا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یوه مهمه اډه وه. تر سینې بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو تیار لاستنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم سول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیو بیس په اړه هم زده نقیص خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط له امله په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي. خو د غزنی سیمه ایز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وزل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به همدغه نام نه په موضوع کې تمکیګو له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاو خوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اوریدل کېږي. د دې ولایت ویل کېږي د امام صاحب خان آباد د شتار چې قلعه زال او ګلټپی ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسیدلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چلمزار سیمې کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمسمه کې لودیز لوري ته د زرخري سیاست فاملوی قرولتپه او د داخلو سیمه کې او د جنوب لوري ته د الیخلو او د صدرک سیمه کې روانه ده. دی روان وضعیت خلک سخت اندیښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسد الله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بد حال دی رورا جنگ جگڑی دیو بس خلق در پا در دی اپلوم جنگ دے دی پلوم جنگ دے دی خواتم جنگ دے دیر بد حال دی نہ ڈوڑے پیدا کی گی نہ اوبچتا دے نہ برختا دے اور بس معشومان دی چگی وہی دغا دے بس
دی جگڑی شدت دی وڑی گرمی دی کرونا وائرس گواک او درسنگ دی برکھنا او دی چکھا کو بو نشتوالے دا ہا وستون زی دی چھ کندوزیان لجدی ننگو نسر مخامخ کڑی دی د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دکانونه بندي خلک در په دره شو یو ډوډۍ په شل روپۍ شو پنځمه ورځ وروګره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ خلک سبا مهربانه در په دره دي.
څلوي کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې باندې دي دودې نه پیدا کیږي ډېر په سختي پیدا کیږي اوبه نشته ده. امیدوار یم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چه دغه ولایت ته تازه د میز وکونه راولېږي.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه و در قربانی قرار داره.
خلک له سخت ستونزو سره مخامخ دي. جګړه له خلکو قربانی اخلي او خلک دومره توانایی نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د ننه ښار ته رسیدلی. که دولت ډیر ژر تازه د میز وکونه راونلېږي ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د غولایت تازه د میزواکونو را رسیدلې دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې سندو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز پولیسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. له جګړو اخوا د کابل د شاه عروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه عروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پایل خبر ورکوي. د شاه عروس بند د اوبو د تنظیم له لویو پروژو یوه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو د 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوابه 1.2 میګاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په 3 کلونو کې بشپړې شي. خدا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استعمالک بولي. خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبرېږي چې همدا اوس کابل میشت ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشت خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کیږي. څل یو سل شل مترو ته چې یو بورې پرما وایي په اسانۍ باندې نه پیدا کیږي. هیله ده چې د شاه عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریانو ستونزې حل شي
کمبود او بشم
څخه د پاکو بو کمای د زورګونو کابل میشتو ژوند لګوښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاو اروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څخه پاکي اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه متره لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لس نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایي نړول شوې چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په نږدې راتلونکو کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسي ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسي چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره ازمیختي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د جرمني د وولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیختي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلې ل یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یو کوچنی چرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسي پاریس ته نشته له لوبورژي هوایی ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایی ټکسي دوه تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایی ټکسي ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د شوترې کلی څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده. ټول خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازري مرکزی روغتون کې مې شیربل ستا نه ګولۍ ستا نه ستنې صحیح شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات سره مخ دی مړی او مریض نه انتقالېږي. ازادي راډیو ته
زره چې بلا پرشن دی له سره په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبانو څخه مې دا یې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو د برق خوښتنه سره تاسو جنجال دی. دام کافرانی دام سني کافر دی کافرانی دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي و. یو څو دی چې شمسي سولر شمسي خوښنه لري. دا به خلک کوم له خدای سره کار مړي د منو وخت به ما
السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ، او یو له بله 2 متر واټن کې پاتې شئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مه هیروید، اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس په موږ کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلې د بس په لاره کې ماین وچاګېدل. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدلې ده. د اور د لګیدو لکبل د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختري زړلې یو غړی په جلال آباد ښار کې لبمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولای دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي.
اسما څاروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکلي چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان و مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 ورزشکار کارانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو 2 میډال نه ترلاسه کړل. حسین لطیفي په 8.5 کیلوګرام او فرزاد منصوري په 4.5 کیلوګرام وزن کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 4 هیوادونو 209 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 45 مقام کې و، او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نانکزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپوهونکی حضرت الله زازای چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبیږي، په 4 لوبو کې 3 لسیزه ثبت کړه او د 3 ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په 4 سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړۍ لوبه کې درې شپېته منډې کړې وې، په دویمه لوبه کې په صفر آؤټ شوی و، او په درېیمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې اووه اویا منډې وکړې، او په مهم او حذف کوونکې لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې شپږ شپېته منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. خبر زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته پاتو وکټو ماتې ورکړه او پایلوبي ته لار ومندله. پخور زلمی لوبډله بعد سبا پنځشنبه ماخام مهال ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلوبه ترسره کړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد